کونو لوتلو دوه کال وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دی. جان سوپکو د سه شمې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلې چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
طالبان ډیمانډز پی آفس to permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chok marasti tarla sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghaira dawlati masuso fishar rawali che da dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tarso da tamilawun kul khwa dam rasto pa wish ke marasta wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati masuso fishar rawali che da talibano adwando shirkatuno تړون وکړي
Taliban affiliated NGOs.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر لومړی د 2023 کال د سپتمبر تر درشم پورې افغانستان سره سباندې 2.5 میلیارډ ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري پراختیايي امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرسته کړې. د سیګار پر راپور کې چې په اړه جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږیده په تفصیل دغه مرستو د لګیدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دی. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیونو ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرسته هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرسته ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایا کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لارې نه دي موجودي.
د سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. وړاندې به د هندیانو د دیوالی کلتوري جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط مې په هند کې لمیشت افغان شاعر جا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور ده، د مور غږ کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بل خوشالي لري، خو د مور غږ نه لري، خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاړه به لا اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو په سیمه ګرځي.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپل ژوند
شعر لرو.
دخلیک در سره واخله لیونه کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجلی دا چې پستورو د مینا
او لوی پښتو ناول مو خبرو چې بولی تا وړاندې شو دی. تیار پرانا پر یالی کی شاو راستي په بدی دا هغه اعتقاد دی چې هندوان، سیکان، بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیه د ورځې لمانځل د همدې ستر هدف د ترلاسه کولو لامل کیږي. سږ کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شوه. دا ورځ هر کال د قمري میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته وای. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي.
ګریزا چا باو او تای نام ګو
یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشي، چې دیپا د نور معنی لري او والی د صف او ردیف معنی شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سشکال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر را رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمیر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمیر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشته هندوانو او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سشکال لا پیله د راپورونو لمخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سشکال د تیلو 2,200,000 دروش زره ډیوې بل شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بن باس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ، هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو، او چې کله سری رام چندر جی بن باس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبي کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبي او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی پورس د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنې چې دا د انډیزن سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا 15 ورځې لمانځل کیږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 4 کلونو بنواس یعنی په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کیږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اورېدلې دي چې دغه کس چې رامچندرجی بن باس هم دا دی، کله چې دی راستنی شي د ده مور ړنده شوي وي 4 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، موږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید همداسې وي دې ته کم شو ویلې، او د خدای قدرت خو بې شماره ده، کیدای شي جګه بیرته بنا شوې وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا د بلې ورځې خو لمانځي، چې هغه البته د ګورو نانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لر او بر کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګورو هر ګوبند صاحب جی چې د جهانگیر په وخت کې بندي شو، د جهانگیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیا په زندان کې. او د هغه ځای نه دا د خلاصون ورځ چې د 2500 راجاګانو سره راخلاصیږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 2500 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصیږي کله چې جهانگیر شپې ویده ده او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګورار ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي،
خو هتا د نور د دو پونس راجاګان چې هم راجا یې نه وخت ملک توفی واه د هغه منطقو پچاهان چې هغه مو تسوال کړل چې موږ آزاد کا نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاګیر بادشاہ چې هر څو د تعالی من ونی سي موږ هغه آزاد کو نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبن صاحب د دو پونس راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړل چې دو پونس ټوټې لره یعنی کلی ورته وای په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وای او دغه موږ پیوند ورته وای دو پونس پیوند یې ورکړیو چې دو پونس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي او کله چې امرتسر ته را رسیږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورګ صاحب هم د دو پونس پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسیږي امرتسر ته نو سکان د هغه خوشي راتګ په خوشحالۍ کې دا به ومانځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه نه دي یو ګرد دایروي شکل ورکوي نو هغه ورځ ته نه پورې په همدې ورځ لمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځل که د هند له اتباعو سره یو ځای
نه په هند کې ټول له یو بل سره لمانځي که مسلمان وي که سکان وي که هندوان وي ټول ورځې هر ورځ چې ټول مشترک لمانځي دلته بېل بېل څوک کومه ورځ نه لمانځي.
زما مطلب دا مثلا اغه کوم خواجه شین چې تاسو په خوي په دیوالیه کې د افغانانو په خپل منځ کې سره وو بشل او کنه نور سره هم شریک
نه موږ په خو هغه ته لنګر ویلګي یا لنګر په ګوردواره کې یعنی ګوردواره نه مابد یا مابد سکانو مابد ته ګوردواره او د هندوانو مابد ته مندر ویلګي نو کله چې ګوردواره کې یو شی پخې کې اته ګوردواره کې خو څلور دروازې وي هندو مسلمان سره کې ځای یاتو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کولی هر څوک پرتلی شي هر څوک کېناستی شي هلته خپلې عبادتونه کوي مسلمان لمونځونه پکې کوي څوک ممانعت نه کوي نو هغه چا څوک راشي ټول ته وي شو یو خاص هغه نه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټوله ته ورکړ شي هر څوک چې وي ټولو ته مشترک هم
دی. دیوالی ځینې عادتونه مثلا وای کړکۍ پرانیزي تاسو هم دا باور لري چې کړکۍ پرانیزي د دیوالی په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي سکان نه هندوان کړکې دروازې پرانیزي او شمون او ډیوی لګوي تاسو وایي د دوی په خیله چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالی پورې راځي او موږ ته ډیره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن په داخې ده نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخه تر دیوالی تاسو پیلوي
ما دیوالی خو ته چې هر څه خپل سوید اگر چې دغه دیوالی هفته چې دغه ټول یا البته د میاشت ټول د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور ورځې دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
ځینې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خراب ده اور لګیدنی هم شي وي دي د ځایونه باندې البته دا دین پورې چاړل نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دا بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان یو د کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوان رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا هغه څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغیر شته مثلا لکه څنګه چې زه ورته ګورم دوی دغه ډیوی لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په ځکه چې ورګز نه شي خو اوس دی او په تقلید باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي او مسلمان ورته کې ځه یا شمه یا دیواله لګوي او په دین کې دا یز دین جوړ نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به ډیوی لګولې هم دا د تیلو ډیوی هم د لیدې بیا د اوس هغه شم شو له شم نو اوس د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولای دا تقلید وي
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
دولونو سندره چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور چې دا خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په مشکل باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړو کې کلوي دول دنګ پکې افغان ده
او په شه ماده سي اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحید دي له خاطر چې شریر ارواح دفکه د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې څو وسیږي
کنه، لیکن
دیم چې دوانو کې دی باندې شاید دوم مطالعه نه لرم، ډیر لږ مطالعه په برخه کې لرم، ممکن وی به هم
نشمل. البته باورونه هم ډیر دی، په هند کې خو بیلابل مذاهب دی، بیلابل دینونه دی، او دا شی هم شته
بشمار.
انجان صاحب، دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره به چر سره شریک کی کڅنګ؟
البته شعر به ولا خو بخاله جو سره سره نشته، نه پېږم چې ته وي
کوم بیت می هم کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی؟
نه ولا په یاد نه ده، بخانه غواړم
ته په یاد نه دی. انجان صاحب، څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې وه؟
د کورونا سره تقریبا یو دش کال مخکې.
هغه ورځ څنګه وه؟
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوند لري. وطن مور ده، د مور غېږه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحالي، بیل خوشحالي لري. خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر څه خوند رنگ بدل شي.
ډیر مننه انجان صاحب، خیر اوسه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقد مخکې یو شمیر کرکتون کې پدې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي. د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي وصولو سره سم لیکل شوی وي. زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یو کیسه ولرو. همدغه علت دی چې یو شمیر کرکتون کې پدې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي. دغه حوادث خلک روایتوي خو نری کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي. یوازې له پیښو کیسې نه جوړی شي. هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده. د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې الوتکه یا له څو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاری، اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري. کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي. نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي. هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی، یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنی د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي. په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کرګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مله شغلې کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټي ورو کیسو کې اضافي شلیان تر سرګو کې شي، یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روښانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو. هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړي شي هغه لا څو ډول سو کر شو ته غزو کارګر سره
په پښتو داستان نثر کې چې ځنی کسان یو مطلب لرن ایرایا کوي او ځنی کسان په ډیرو جملو کې ایرایا کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوی پورې مربوطه خبره ده. خو په صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنه ته وړل شي او په صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې غواړم ووایم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کرونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تیر لنډ داستان او ناول دا د تیرې یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه را رسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دغه موضوعات د شرایط سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرل ده. سره دې چې ټول داستان یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي. ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتر موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد، د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه، او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلې دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګي ستایلې دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې دم کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. کدا سي مطرح کو چې افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو دوی رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی تر سیمایي، خپل کور تر سیمایي، خپل ماحول، د پیدایش ماحول تر سیمایي ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړي وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د ودارکۍ چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، دا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کیږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هره لحظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادثو په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه درک کیږي، د پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګوئی کوي او دا هغه پیشګوئی په اساس باندې د دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی، یعنی په مجموع کې لیکوالان هله خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده. او دا داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیري.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیله زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د 1340 کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په انده په درنه د چاتینه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو، یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره، د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه بندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې کښې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده. د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملی عزیزی په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دم نیم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دسل پوینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یا نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا و نازک شهزاد گئی زا ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت میهیت لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیا که یلوالی زمانی ورست یلوالا ایوانجی لیدا چی پستو رو دمینا ایو شایرکا شبنا دهاز کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هندار ماتوی چی تور گوری دا سبوگ میسر کی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندہ نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونی د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 1 کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجانی رنګه شین رنګ سور زیر کم رنګه سیر زرغون توربخون سرغون سپین او تور رنګونه کاریدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده په روسه شکل په 1.5 میلیون ډالرو وپلورل شو. د 1600 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر اته کال مخکې په 1.3 میلیون ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1800 کال کې په اسپانیا کې وزیشید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیون ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کال مخکې رسم شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نتسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نن تسلیمېشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې د ننګرهار په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېشم ناول کې سبا په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت د فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکارا کوي، د دندې ممانعات کوي، د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د تسلیمېدو د مبارزې سرلاري او د غور ایدیالوژي فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیته نوري صاحب، د بولی د هدف په اړه کدارا ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوي د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او وسلې د دوی د لپاره لومیتوب وګڼنو. کله چې په تور هم د افغانان راوختل ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکنه کې د چې تازه بهیر پیل شوی و دروستلو، خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه د پاره ورستر بلې لا هم برنامه فعال کړي او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګ، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او غوی لاسنیوي کاوه چاورت نغدې وشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خوزان د نوې متخو د ادب یو لار وایي، نو ستا به ووس کې سی خو چې زیات وستي ورسي او زر افغاني دي د کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ور دکړي نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دي وس کې ور ودی لیکلي. مې فکر وکړ چې نه، زر افغاني وستي نه رسي، حتما ستا کې داس یو چشته چې هغه د زر افغاني نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کول چې راځه تا خو یو دیرش کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځولې دي، نو د کې حتمان یو کتاب غوړه کړ. نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړ چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېګم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول د دې لپاره یو جالب نوم و. او درې مې خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویل، ادیبانو د ادب د بن بلبلانو دا خبره کنفرم کړی چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتابي شنې دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کوو ورته وي چې په افغانستان کې د کتابي شنې فرهنګ هم دود ګرځيږي. او بل کوم چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کوو، قرارداد کوو او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تروسه بولی څو تر رسیدلې؟
تروسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 5000 افغاني وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هوا د لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو. شو چې 8000 افغانۍ و نو دریم ابو هلیل بولی لا نه د وحل شو یو لامل هم هم دا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکه یعنی بولی کته ورځ او دوه نه ټاکی نو دا خو به بولی نشو نو ما ورته ویل چې نه مونږ بولی معین وخت ځکه نو شو ټاکل لومړی ورځ کې دا خبر ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا به ونه ګرځيږي بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دی نو ک سټاپ شي دا بهر نو زمنګ دا فرصت لا سور کو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي نو خیر دغه کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم مونږ دا پروسه وزندو نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنځ شنبه ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولې تر اوسه وحل شوې دي درې مته پته مې او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مې بولی باید هغه وخت وحل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعت څلور ساعت ورستی پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شر بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولی ته پته مې کیږي چې نیلامې کې څوک مخکزي او به ور سره مغه سره رقابت هم وو
ستاسو پیغام څه دی
وختنه مل نړیوال او ملي ژورنالیستانو د عادت دغه غږ منعکس کړی لکه څنګه چې ازادي د خبری پوښښت ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوار عادي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وصل لري د بولې کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي چې یو سړی غوړي 1000 افغاني لاس په لاس وسپاري هم کولای شي چې یو سړی غوړي دغه کتاب واخلي او به پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابل رسنیو کې په هغه حق لمن مرکی کړی دي چې دلته غږیږي نو وخ بډیر ونیسي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنی زیداری په خبری پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي
لا شغل نوري څخه مننه په دې هله چټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت چې برلتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
پایما